یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر با ظاهر له خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خپرونې د سر موضوع مو په بلخ ولایت کې د خلکو اعتراضونو ته ځانګړې کړې دي چې نن درېیمه ورځ ده چې د مزار شریف جوزجان لار د ترافیک پر لور تړلې ده. دلیل یې دا دی چې دوی د انسان تښتونکو له لورې د یوه ماشوم د تښتونې په اعتراض راوتلي دي چې له حکومته غواړي تر څو دغه ماشوم د تښتونکو منګول خوښ نکړي نو دی باید غلارې پرانیزي. دا او نور جزئیات او نور راپورونه اورسته درته وړاندې کوم. خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو احمد تکل وړاندې کوي.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د دې هیواد پوځي ماموریت تمدید شي. په کندهار او کونړ کې په بمی چاودنو کې دولتي ځواکونو ته زیان اوښتی او برتانوي وکیل کریم خان د نړیوالې جزایي محکمې لوی څارنوال وټاکل شو. بشپړ خبرونه. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د دې هیواد د پوځیانو ماموریت تمدید شي. د هایکو ماس دا خبره د فونکی میډیا ورځپاڼو ګروپ نن خپره کړې ده. په افغانستان کې د جرمنی د پوځي ماموریت موده په روانه مارچ میاشت کې پای ته رسیږي. د هایکو ماس دا وړاندیز باید د جرمنی پارلمان لومړی تصویب کړي. جرمنی په افغانستان کې شاوخوا 1500 سرتیری لري چې د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. د کندهار سیمه ایز چارواکي وایي په ارغنداب ولسوالۍ کې په نننۍ چاودنه کې 8 تنه پولیس ټپیان شوي دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر ازادۍ راډیو ته وویل مخالفینو چاودیدونکي مواد په یوه هموی کې ایښي وو. د دې حملو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. بلخوا د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په چپې درې ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې دوه محلي پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د امنیت قمندانۍ ویان فریدالله دهقان نن ازادۍ راډیو ته وویل چې چاودنه تېره شپه هغه مهال وشوه چې محلي پولیس په چپې درې ولسوالۍ کې په کلا سیمه کې په ګزمه بوخت وو.
محلی موٹر بانے مین انتظار کا نتیجہ کی شہیدان نے کیا قمندان فیروز خان ہم جان دل دے
پرون. د جمعې په ورځ هم د کونړ ولایت په سرکاڼو ولسوالۍ کې دوه غبرګو چاودنو اوو کسانو ته چې دوه پکې ملکیانو مرګ ژوبله واړوله. د دې حملو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د میانمار یا برما له پوځیانو غوښتي دي چې واک بیرته ملکي حکومت ته وسپاري او د دې هیواد مشره آنګ سان سوچی خوشي کړي. د شورا ویلي د جنوب ختیځې آسیا په دې هیواد کې سلګونه زره کسان د پوځي کودتا پر ضد مظاهرې کوي او د نړۍ خلک یې ننداره کوي. د ملګرو ملتونو دې څانګې پرون جمعه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په میانمار کې د ټولو نیول شویو کسانو د سم دستي خوشي کېدو او منتخب حکومت ته د واک د بیرته سپارلو غوښتنه پکې شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مرستیال ندی الناشف وویل په میانمار کې د فبروري د لومړۍ نیټې له پوځي کودتا وروسته له میرمن سوچی او ولسمشر وین میند پرته له 350 ډیر کسان نیول شوي دي چې په دوی کې خبریالان، محصلین او مذهبي مشران هم شامل دي. برتانوي وکیل کریم خان د نړیوالې جزایي محکمې یا ICC لوی څارنوال وټاکل شو. د نړۍ له 120 ډیرو هیوادونو پرون نوموړي ته رای ورکړې. نړیواله جزایي محکمه په نړۍ کې د سختو پیښو لکه د جنګي جرمونو د بشري حقونو پر ضد د بشري ضد جرمونو او د ډلهیزو وژنو د قضیو څیړنه کوي. کریم خان د فاتو بن سودا پر ځای د ICC د لوی څارنوال په توګه وټاکل شو. د میرمن بنسو د 9 کلن ماموریت سکل په جون میاشت کې پای ته رسیږي. وروستی خبر دا چې ملګرو ملتونو د امریکا د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د یمن حوثي یاغیان د تروریستي ډلو له فهرست څخه باسي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دجارک دا پریکړه یو مثبت بدلون بللی او ویلی دی ملګری ملتونه هیله لري چې له دې سره به د یمن د ستونزو د سیاسي حل لپاره لاره اواره شي. د حوثي یاغیانو په برخه کې د متحدو ایالتونو دا پریکړه به د فبروري له 16 نیټې وروسته د تطبیق وړ وي. ملګرو ملتونو مخکې خبرداری ورکړی و چې په تروریستي لیست کې د حوثیانو له شمیرلو سره اړو کسانو ته د مرستو د رسېدو مخه نیول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي د حوثیانو په اړه د واشنګټن پریکړه په یمن کې د خراب بشري وضعیت لپاره شوې ده.
د نن ورځې په خبرونه کې به دا واوري چې په بلخ ولایت کې دریمه ورځ ده چې د مزار شریف جوزجان ترمنځ لاره د ترافیک پر مخ تړلې ده. د کندهار ولایت خمو بمو د موټر بم چاودنې هم خبر کوي چې ویل کېږي 12 پولیس پکې ټپیان شوي دي. دغه ورځ دا به واوري چې د غلام خان په لاره د تاجکستان لپاره لومړنی ترانزیتي کارګو خوست ته رسېده. خلک څه وایي؟
اوس موږ کولی شو چې تاجکستان سره کاروبار وکړو، چې ازبکستان سره وکړو. د تجارت په کچه باندې تجارت ډېره غټه ګټه ده.
نن د فبروري 14 د راډیو د نړیوالې ورځې سره سم د افغانستان کې خلک د دې وسیلې څخه څومره ګټه اخلي؟
کرونا وبا پړوانی چې موږ کوم عامه پوهاوی ترلاسه کړی دی، اکثر هم د راډیو باندې ترلاسه کړی دی.
د جرمونو د نړیوال محکمې لپاره نوی څارنوال وټاکل سو او په دوهم نیمه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو. ورځو ته خبرونه د سر موضوع ته لکه څنګه چې محکمې یادونه وکړه، په بلخ ولایت کې لا هم د خلکو اعتراضونه د یو ماشوم د تشتونې په اعتراض دوام لري. دغه ماشوم چې ډېر موده وسول د انسان تشتونکو لخوا تشتول سوی او له کورنۍ څخه ډېرې پیسې غوښتل سوي دي، په دې مسله کې حکومت ورګډ سو خو لا هم دې کار نتیجه نه ده ورکړې. ماشوم نه دی خلاصوی او خلکو په اعتراضونو لاس پورې کړی. وی اوس د همدې اعتراضونو په لړ کې دا دریم ورځ چې د مزار شریف جوزجان لاره د ترافیک پر مخ تړلې ده. دغه ورځ د حیرتان او اقنا بندرونه هم ویل کېږي چې تړل سوي دي، خو دا چې وضعیت نور جزئیات څه دي لسیمې به زما له همکار څخه واورم. د اوس سره د ټلیفون پر کشه دی. بلې، مهرباني وکړئ تاسو اورېدونکو ته په دې اړه نور جزئیات ورکړئ.
سلامونه تاسو ته او د ډیریکټور او لیدونکو ته. د ترو په دې تخنیکونه څخه نن تقریبا نیوز لا تمه ورته چې تخنیکونه شوې دي د نقل مو کسانو لخوا د اخلاصون په اړه اعتراضونو وروسته لاغه پیل شو چې د دولت اقدامات په دې تړاو پایلې نن تر لوده. د پنځمه په ورځ د مزار جوزجان په لوی لار زرګونو تقریبا او وتل د لارې وتل او تر دم کړی هم چې نن درې ورځې کېږي دوی هلته د تحسن کېږدی هم درولې ده او لاره هم د ترافیکو پر مخ تړلې. تېره ورځ د اقنې انتخوی بندر د صدرتي توکو پر مخ وتړل شو او نن هم د مزار شریف حیرتان بندر لاره د 2 ساعتونو لپاره بنده وه، خو منځګړیتوب د محلي حکومت شوی دی او لاره بېرته پرانستل شوې ده. دنه په مزار شریف ښار کې هم ترکمنانو دوی کېږدی د بلخ دیوالي دفتر مخ ته درولي دي او د چهارشنبې په ورځ تقریبا 8 یا 9 زره کسانو دلته لاریون ترسره کړ، خو د دوی اساسي غوښتنه دا ده چې د ماشوم پرته له دې چې کوونکو ته کومه پیسې ورکړل شي د ماشوم باید د دولت له لوري د عملیات اخلاص شي. خو محلي دولت هڅې تر دمه دغه ماشوم د خپلوانو د لخولې چې پایلې نه درلودلې او ناکام دي. دوی
بله، یو پوښتنه ده د تاسې هم یادونه وکړه د دومرو ورځو لپاره اعتراضونه، د لارو بندېدل، د بندرونو بندېدل، خامخا په دې ژمي په شپو ورځو کې خلکو ته به هم ستونزې جوړې کړي. څنګه تاسې د خلکو سره خبرې کړي دي؟ هغوی د دې ستونزو په اړه څه وایي؟ او آیا د چارواکو سره مو هم خبرې کړي دي چې هغوی څه وایي چې د دې لارو د خلاصولو لپاره به څه وکړي، څه ژمنې کړي دي؟
دقیقا موږ د مزار چوزجان لویه لاره مسافر مسته چې عمدتاً سرپل ته چوزجان ته فاریاب ته له دې لارې ورځي خبرې کړي. دوی په ستونزو کې تقریبا 8 ساعته، 9 ساعته یا هم 12 ساعته انتظار بس تر څو د اخچې له سلولارې دوی ور واوړي. وخوا خلک یې په ستونزو اخستانه کسان چې د بد خوځوي روغتون ته راځي، د شمال پته د فعالیت کوي، له نورو ولایتونو دلته مریضان راولي. او بل د اقنې بندر چې ترکمنستان څخه وارداتي توکي د ترکمنستان څخه راواردېږي، او نن هم د حیرتان بندر لاره چې بنده شوې ده او د مرکزي آسیا څخه 5 شپږ هېوادو څخه دغه لارې د ټول افغانستان د نفت اکمالات ترسره کړي، د خوراکي توکو او همداسې نورې سوداګریزې توکي راتلوته له همدې لارې ترسره کېږي. چې د هم سوداګرو سره چې مو کومې خبرې درلودې، دوی ویل چې دوی په ستونزو کې دي او دا دننه په کور د توکو بیه لوړوي. یوه مسله بله ده چې هري دولت سره هم خبرې درلودلې، دوی وایي چې یوازینۍ لاره ده چې عملیات ترسره شي، خو دوی تر دمه له 30 زیات عملیات ترسره کړي دي. او مخکې له دې چې عملیات ترسره شي، څوک خپل موقعیت ته تاخير ورکوي. د بل خوالي پرادزمي سره چې موږ خبر درلودې، ممکن په دولت کې داسې کسان چې لوی سرلاس لري او دا معلومات د دوی سره شریکوي. دغه ادعا ده چې د عبدالرؤف کورنۍ هم وایي چې ممکن له دولت څخه په دوی تخته کوونکي او په دې تړاو د مرکزي دولت د بخت ملي امنیت ادارې یو غړی هم نیولی دی چې تر پوښتنو لاندې دی.
بله ډېر زیات مننه کوم. له بلخ ولایت څخه د ازادي راډیو همکار و چې د یو ماشوم د تښتونې په اعتراض کې د خلکو د اعتراضونو او د مزار شریف چوزجان د لارو د تړل کېدو په اړه جزئیات راکول. د دې موضوع د پرمختګونو په اړه نور جزئیات ازادي راډیو په روانو خبرونو کې هم اوریدای شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
سموږ غلازادي راډیو اوري وس په لبلخ څخه کندهار ولایت ورسو. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې په کندهار کې موټر بم هدف ته لرسیدو وړاندې لمنځه وړل سوی، خو په پیښه کې 12 پولیس ټپیان دي. د دې وزارت له لوري رسنیو ته پاستول سوی پیغام کې راغلی چې دا پیښه نن سهار 9:30 بجې د ارغنداب ولسوالۍ په کوهاک سیمه کې شوې ده. بلخ د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په ارغنداب ولسوالۍ کې 13 طالبان وژلي او 9 نور ټپیان کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې اوري.
د مقناطیسی ماین چاودنو او هدفی وژنو په دوام یو ځل بیا د انتحاري حملو پیل. دا انتحاري موټر بم چاودنه نن سهار د کندهار په ناامنه ولسوالۍ ارغنداب کې سوي چې د تلفاتو په اړه بیلابیلې څرګندونې سوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي دي چې پولیسو د ارغنداب ولسوالۍ د کوهک خونځي په سیمه کې له چاودیدونکو موادو ډک موټر پیژندلی او هدف ته له رسېدو وړاندې یې له منځه وړی. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په دغه پیښه کې 12 پولیس چې په سیمه کې په عملیاتو بوخت وو ټپیان سوي دي. خو د کندهار د امنیت قوماندانۍ د امنیت امیر فرید مشل رسنیو ته په استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې حمله د هموی موټر په وسیله سوي ده چې وو پولیس پکې ټپیان سوي دي.
نن تاسو ته به تر معلومه ده 9:30 بجې د ارغنداب ولسوالۍ د کوهک په سیمه کې دښمن یواره د ټانک چارج کړی و چې د امنیتي ځواکو لخوا بالخصوص د پولیسو لخوا څه پېژندل سوی وو، انفجار یې کړی دی او 9 نفره پولیس په سطحي ډول زخمیان وو چې لومړۍ تداوي وروسته بېرته خپلو وظایفو په تشتون سوه.
ښاغلی مشال زیاتوي پولیس د دویمې امنیتي حوزې اړوند و چې د عملیاتو لپاره سیمې ته تللي وو. په ورته وخت کې بي کره امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په همدې ولسوالۍ کې د ځانګړي ځواکونو د دویم ټولي قومندان علامر چې په لنګه مشهور و په جګړه کې وژل سوی، بلخوا د افغانستان دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي عملیاتو په ملاتړ د کندهار ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې عملیات ترسره کړل چې په ترڅ کې 13 طالبان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. تر اوسه هم طالبانو د موټر بم برید او همداشان دوی ته د اوبخت مرجوب لپاره څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو درې میاشتو راهیسې د کندهار په ارغنداب، پنجوایی او ژړۍ ولسوالیو کې د طالبانو فعالیتونه زیات شوي چې سیمه یې نامنه کړې. افغان ځواکونه د دوی په وړاندې عملیات کوي.
دوستانو زموږ غله ازادي راډیو اوري. اوس به د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه زموږ همکاري واورو.
د افغانستان د مالی وزارت وایي هر ورځ چې د ملي بودیجې تصویب ځنډیږي د ملي عوایدو د راټولولو په برخه کې جدي زیان اوړي. د دغه وزارت ویان فرید نوخت نن ازادي راډیو ته وویل چې روان مالي کال کې د ملي عوایدو د راټولولو لپاره 216 میلیارد افغانۍ هدف ټاکل شوی چې دا د ملي بودیجې تصویب پورې تړلې مسله ده. نوموړي وویل د ملي بودیجې په تصویب کې ځنډ هغه مالي پروژې چې د دولت لپاره عواید لرونکي دي له ځنډ سره مخ کړي او د بېوزلۍ او بیکاری کچه ورسره لوړه شوې ده. د مالی وزارت په وینا کې بودیجه تصویب نشي له مرسته کوونکو سره د ژمنو پلي کول هم له ستونزو سره مخ کیږي او خصوصي سکتور ته زیان اوړي. خو دغه وزارت ډاډ ورکوي چې هڅه روانه ده سو د ماشونو د ورکړې چارې له ځنډ سره مخ نشي. د مالی وزارت وایي ولسی جرګې ته د بودیجې په دریم لیږل شوي سند کې د جرګې ډیری وړاندیزونه په پام کې نیول شوي او دوی ولسی جرګې سره هر ډول همکارۍ ته چمتو دي چې د ملي بودیجې په اړه د نظر شخص لفونه حل او د راتلونکي مالی کال بودیجه تصویب شي. د مالی بودیجې په مسوده کې د راتلونکي مالی کال ټول ټال 343 میلیارد افغانۍ په نظر کې نیول شوی چې له دې رقم 311 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه ده چې د ملي بودیجې 6.5% او پرختی بودیجه 101.5 میلیارد افغانۍ ده چې د ملي بودیجې 3.5% جوړوي. په ننګرهار ولایت کې د سکم 3.3 میلیون افغانیو په ارزښت 15 زیربنایي پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې یادې پروژې د کرنې وزارت د اقلیمي بدلونونو له امله د رامنځته کېدونکو ګواښونو د کچې ټیټولو پروژې لخوا پلي شوې چې پکې د کانالونو بیا رغول او د استنادي دیوالونو جوړول شامل دي. ښاغلی غفوري وایي د دغو پروژو په پلي کېدو سره 3000 جریبه ځمکه خړوبېږي او 2500 جریبه کرنیز ځمکې د سیند له ګواښونو خوندي شوي چې د بزګرانو د حاصلاتو په زیاتوالي او د دوی په اقتصادي وده کې رغنده رول لوبوي. د یاد وزارت په وینا د دې پروژې په پلي کېدو سره سلګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 25 پوله، یو یورو 3 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 104 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 30 پوله، زر هندي روپۍ 1055 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1070 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه خو مو اوریدل. تاسو کولی سئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا ولولئ او که چیرې مو دا خبرونه نوې اوریدلې په تکرار باندې هم اوریدلی سئ، د تیرو خبرونو تکرار هم اوریدلی سئ، نو پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. مخکې تر دې چې د افغانستان اړوند نورو راپورونو ته ورسو، یو نړیواله موضوع به راوخلو. له نسبتا یوې اوږدې پروسې وروسته د جرمونو د نړیوالې محکمې لپاره نوی څارنوال وټاکل سو. نوی څارنوال کریم خان نومیږي او د بریتانیا دی. دی به د جون په نیمایي کې د دې محکمې د اوسنۍ څارنوالي فاتو بنسو د ځای ونیسي. اسمت څارنوال نور تفصیل راکوي.
د جرمونو د نړیوالې محکمې غړیو هیوادونو بریتانیایي حقوق پوه کریم خان د دې محکمې د راتلونکي څارنوال په توګه وټاکه او له دې سره یې د بنسودا د ماموریت د دورې پای ته رسېدو ته لاره هواره کړه. د جرمونو د نړیوالې محکمې د څارنوال د ټاکلو پر سر د غړیو ترمنځ ژور اختلاف و. خان چې د آیرلندي، هسپانیایي او ایټالیایي کاندیدانو په وړاندې ولاړ و، د رایې اخیستو په دوهم پړاو کې بریالی شو. د حق د جرمونو محکمه چې تر اوسه پورې بنسودا څارنوالو 123 غړي لري او په 2002 میلادي کال کې د بشریت پر ضد جنایتونو، ټول وژنو او جنگي جرمونو د تعقیبولو لپاره جوړه شوې ده. کریم خان به چهل بن سودا وروسته دا چوکی ترلاسه کوي نه کاله د هاگ د محکمې د څارنوال په توګه دنده په غاړه ولري. بن سودا چې اوس په عراق کې د ډله ییزې وژنې او د بشریت پر ضد د داعش یا اسلامي دولت ډلې له لوري د جرمونو د ادعاو په شمول د جنګي جرمونو د څیړونکو مشري کوي. د جون په شپاړسمه تقاعد کیږي. د کریم خان یوه لومړنۍ پریکړه کیدای شي دا وي چې آیا د فلسطینیانو په خاوره کې پر بشپړو تحقیقاتو ټینګار وکوي. بن سودا ویلي و چې منطقي دلایل شته چې په دې سیمه کې ممکن د اسرائیل او د فلسطین د وسلوالو ډلو له لوري جنګي جنایتونه شوي وي. د جرمونو د نړیوالې محکمې قاضیانو تېره اونۍ هغه مهال اسرائیل په غوسه کړ چې محکمې خپله دا پریکړه تازه کړه چې پر اساس یې په 1948 کې د اسرائیل له لوري نیول شوي سیمې بیا غصب شوي خاورې وبللې. د جرمونو نړیوالې محکمې امریکا هم په دې غوسه کړی چې وی ویل د امریکایي پوځیانو په شمول په افغانستان کې د شویو احتمالي جنګي جرمونو په اړه تحقیقات کوي. د امریکا متحدو ایالاتونو تیر کال په دې خاطر پر بن سودا او د دې محکمې د پلټونکو ټیم پر غړیو بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی تیره میاشت وویل د ولسمشر جو بایدن اداره غواړي چې پر دغو بندیزونو بیا کتنه وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د غلام خان په لاره د تاجکستان لپاره لومړنۍ ترانزیتي کارګو خوست ته ورسېده. یا د کارګو چې په څو لویو موټرو کې ځای پر ځای سوی و د خوست سلګونه اوسېدونکي د هرکلي لپاره د غلام خان سیمې ته ورغلي وو. په دې اړه نور حال په دې راپورټ.
د جمعې په ورځ د پاکستان څخه په څو لویو موټرو کې د بیلابیلو توکو لومړنۍ ترانزیتي محموله د غلام خان لارې خوست ته راورسېده. د توکو یاده محموله چې غلام خان په لارې د ترانزیت ټول قانوني مراحل بشپړ شوي تمه ده د افغانستان له لارې تاجکستان ته بیلابیل پاکستانی توکي ولیږدوي. ملي سوداګر انور افغان چې د لومړنۍ ترانزیتي محمولې توکي وارد کړي آزادۍ راډیو ته وویل
موږ لاره اوس نړیواله شوه. نړیواله شوه مخته به موږ مالونه راتلل ګردیز ته خوست لوګر د ځین ته موږ کار کوو. مخکې موږ نشو تلای. اوس موږ کوای شو چې تاجکستان سره کاروبار وکړو. د ازبکستان سره وکړو. د تجارت په کچه باندې تجارت ته ډېره غټه غټه په دویم قدم کې د پنچرمین نه ونیسه د چوکیدار نه ونیسه د ډرایور نه ونیسه کلنډر نه ونیسه هر طبقه خلکو ته دغه غټه ده. په زرهاو خلکو ته به دلته د کار زمینه برابره شي انشاءالله او خوشحاله په کار باندې مصروف شي او د کار مصرفوز رم انشاءالله موږ اڅه کمیږي او اوربت کمیږي هغه کمیږي د خوشحالۍ زیره ده.
د یادو ترانزیتي توکو د محمولې د هر کلی په خاطر غلام خان سیمې ته د خوست ولایت سلګونه خلک په ولسي جرګه کې د دې ولایت استازي د خوست او پکتیا والیان او د ځایي حکومتي ادارو ملکي او پوځي مسؤلین ورغلي ول. د احمد زاهد شورش په نوم د ګمرک یو تن مسؤل وویل
دا د سکوډا سیستم ده چې تقریبا د نړۍ په 13 هیوادونو کې دا تطبیق شوی ده او د نړۍ تر ټولو ستاندرد ګمرکي سیستم ده چې الحمدلله موږ اوس د غلام خان لار د منځنۍ اسیا سره او د جنوبي اسیا هیوادونو په دې لار باندې د دې سیستم په برکت وصلېږي او موږ د دې سیستم نه عملا په افغانستان څخه استفاده کوي چې تقریبا د 95% نه زیات زموږ ګمرکونه د دې سیستم تر پوښښ لاندې دي.
د ګوربز ولسوالۍ قومي مشرانو په دې لار د ترانزیتي محمولې لیږدولو ته خوشاله دي. وایي خلک به د تل په شان د دې لار د امن په تامینولو کې خپل مرستې ونه سپموي. قومي مشر حافظ الله جان ویل
یا کو د مو مرته دغه منطقه ګوربز ډیره د امن په فضا کې ستلې ده. دا وال ډیره کمزوري دي هر وخت خوانات پتلل سرته بیا موټر شول نن په منځنۍ اسیا بدلیږي. دغه می ډیره شکریا دا کوي د ټول خوست لپاره بالکل د افغانستان لپاره دغه میږي وا بهترینه لوسراونه بلی چې دا دو.
ملي سوداګر حاجی شهباز ګوربز کسه هم د غلام خان پلاره د ترانزیتي محمولې وړل یو خپ پرمختګ غني خو زیاتوي چې تر اوسه هم ستونزې او نیمګړتیاوې پکې موجود دي.
د غلام خان لاره کې یو څه مشکلات شته یا پیرا هغه ټیم کورینا چې د دولت په مخ کې لري ان دې شوی چې تاسو یې نه ډېر دې دې پورا سرکینا ډېر یو څه ازوت په چار دی لیکن سرک تنګ دی.
په دې پر جوړې شوې غونډې ته د پکتیا والی محمد حلیم فدایي وویل کچیر د دې سیمې ولسونه یو بل سره وصل شي نو په سیمه کې به فقر غربت او ناامنۍ په خپله له منځه ولاړ شي.
ټولو کا گاونڈیانو تا سومر چی دی چه واری دوی هم دی عزت سیختنان شی اور حال تا هم مشکلات نیوی او دلتا هم مشکلات نیوی او دی فقر و بیچارگی نوشو رل شو حاغوی دی پریگ دی چه دغا ولسونه سره وصل شي تجاران سره وصل شي او بالاخره افغانستان دی سیمه لپاره دی یو پل حیثیت لري.
د کارپوهانو په وینا چې غلام خان لاره کراچۍ څخه د نورو لارو په پرتله کابل ته 416 کیلومتره نږدې ده او په دې لاره سوداګري تجارت ته په ګټه تمامیږي. د خوست او لوی پکتیا اوسیدونکو په وروستیو 2 لسیزو کې په پرلپسې توګه د غلام خان لارې د ترانزیت کېدو غوښتنې کړې دي.
افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډیر خلک پکې راډیو اوري. په تیر شاوخوا یوه کال کې چې د کورونا وبا خپره سوې راډیو خلک څومره له دې اخیستونکي ناروغي خبر کړی دی. په دې اړه تفصیل زما له همکار اورو.
راډیو د خپل پیدایښت له وخت نه تر ننه له غږ نه په استفادې خلکو ته د اطلاع په رسولو کې ځانګړې وه. د افغانستان خلک د بېلابېلو ستونزو له امله ټکنالوژۍ ته زیات لاسرسی نه لري. نامنی او د برېښنا نشتوالی هغه څه دي چې انټرنیټ ته د خلکو لاسرسی لا پسې محدود کړی. ښایي همدا لامل وي چې په افغانستان کې راډیو ډیر اوریدونکي لري. په کمه بیه او په سختو شرایطو کې اطلاع رسول هغه هم په نورو هیوادونو کې د دغې غږیزې رسنۍ یوه بله ځانګړنه ده. د کورونا وایرس خپراوي سره راډیو وتوانېده چې خلک د دغه وایرس له خطره خبر کړي. د تیر کال د کپ 15 په افغانستان کې د کورونا وایرس لومړنۍ پیښه ثبت شوه. له هغې وروسته تر اوسه خلکو ته په ځانګړې توګه په اطلاع رسونه کې د راډیو رول د پام وړ او مهم و. د کونړ اوسیدونکي نثار احمد او د ننګرهار اوسیدونکي نصر الله رسولي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
کورونا وبا پړه باندې چې موږ کوم پوهاوی ترلاسه کړی دی اکثر هم د راډیوګانو د لارې ترلاسه کړی دی. دلته نورې شبکې کوم چې تصویري بڼه لري په سمه توګه کار نه کوي ځکه دا ساحي غرنۍ دي.
یو داسې یو شی ده چې موږ سره په ژب کې په موبایل کې هر وخت کې موږ په همدې باندې وبا پړه ټول کوم دغه چې دا سپارښتنې دا ټول د راډیو نه موږ اورېدلې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مسؤلین هم وایي د کورونا وایرس د خپراوي په وخت کې ډیری اعلانونه د دې ناروغۍ په اړه اما په هوای د راډیو له لارې وو. د دغه وزارت ویان ډاکټر دستګیر نظری
از طریق رادیوهای ملی و رادیوهای محلی
د کرونا وایرس له خپرېدو تر اوسه دغه وایرس د مخنیوي په اړه د عامه ذهنونو د روښانتیا او لازمو روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو لپاره له ملي او سیمه ییزو 150 راډیوګانو 2633 ساعته د عامه پوهاوي اعلانونه خپاره شوې دي. د دغه پیغامونو لګښت د یونیسف له لوري ورکړل شوی.
په همدې حال کې د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایوي رئیس عبدالمجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل چې 50% افغانان راډیو اوري.
رادیو د خلق په ژوند کې ډېر غیزه لري. کله چې مونږ هغه ملي هم دارنګ جهانی او نړیوال ستونزې لرو بیا د خلق ارتیا راډیو باندې دیریږي. او زه فکر کوم په دغه د کرونا وبا سوا دغه ستونزه سره پیښ شوې وه. خلک د رادیو څخه ډیر استفاده وکړه. دوی دغه پیغامونه نه همدارنګ غلار خوانې سد رادیو لاره و خلک ډیر استفاده وکړه.
په لومړي ځل رادیو په 1896 میلادي کال کې د ایتالوي عالم د مارکونی لوري اختراع سو. خو اوس هم په دومره ډیرو رسنیو کې ځان ته ځانګړی ځای ساتلی. که څه هم په 1902 المریز کال کې د کابل په پولی ارتل کې په کمو امکاناتو د راډیو دستګاه په کار پیل وکړ. اوان تر دې چې د غږ د ثبت دستګاه یې هم نه درلوده. خو په 1900 المریز کال کې زیات امکانات ترلاسه کړل. د هر کال په تریدو په راډیوګانو کې کار هم توپیر کوي. محمود کوچای چې نږدې 4 لسیزې په راډیو کې کار کړی وایي
اوسنیو شرایطو سره موږ پرتله کړو زما له نظره دا خو د پرتلې وړ نه دي. دا ځکه چې پخوا موږ ډېرې زیاتې ستونزې ګاللې. چا سره چې مرکه کوله په ډېرو سختۍ به مو هغه پیدا کولو. ټلیفونونه نه وو، موبایلونه نه وو، بیا به پخپله ورتللو. او زمنن منګه هغه وسیله چې کارولې خصوصا د ریکارډ لپاره هغه وسیله هم ډېرې زړې وي پخوانۍ وي.
که څه هم په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ اداره په افغانستان کې د فعالو راډیوګانو شمېر 190 ښیي، خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دغه شمېر له 222 زیات یادوي. یونسکو په 2012 کال کې د فبروري 14 د راډیوګانو نړیوال ورځ په نوم ونوموله. له هغې وروسته یاد ورځ هر کال له دغې وسیلې نه د اطلاع رسونې ته احترام لپاره نمانځل کیږي. په 2013